سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخک لا ساده رادیو نه وري ازادي رادیو څلور وش ساته نشرات لري د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو پالندو صفونو نس یو شاو 25 مترو او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو پال منځنۍ صفه دو لښ پګ نیوز مخک کوي د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه د واورې د ورېدو له کبله محدود شوې وه او له همدې کبله د هوایي ډګر الوتنې لغوه شوې وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې لټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د بریدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې سات له وړاندوینې سره سم د سالنګونو په شمول له پازینو سیمو کې به تر اتیا سانتي پورې واورې ووریږي. د ادارې د باران اندازه له 45 ملي تر 50 ملي متر پورې اټکل کړی ده. په همدې حال کې د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلي د چې د درنی واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لوی لار بیا بند شوې ده. اول د سره جوخت په کونړ کې د سختو بارانونو لامل په ترافیکي پیخه کې یو کس مړ او بل ټپي شوی دی. د پیخه بيګا د مرکز صدابات او شیګل ترمنځ شوی ده. د شیګل امنیت قومندانې سرپرست افضل خان مومند د رادیو ته ویل چې د ټپي شوی کس وضعیت ښه نه دی. د افغانستان په کڼو ولایتونو کې د سختو وارو بارانونو په سبب خلکو ته زیانونه اوښتي دي او همدارنګ لارې ورسره تړل شوې دي. یونانی رسنیو راپور کړی دی هغه څلور افغانان بچو د موریا په نوم د کډوالو په کم کې د ورلګیدنې په تړاو په بند محکوم شي او بیا استناف محکمې ته حاضر کړي. د رسنیو لیکلي دي چې د افغانان په 2000 کال کې د لیوسپوس په موریا کم کې د ورلګیدو په پیښه کې د لسلرول کبله په لسلس کال بند محکوم شي. د یونان رسنیو د راپور له مخې دغه کسان بر روانه دوشنبه بیا د استناف محکمې ته حاضر کړی شي. په موریا کم کې د 2000 کال د سپتمبر پر اتمه د کورونا وبا پر مهال اورو لګید او لکبلای شاوخوا تیال لزر کسان به سرپناه شو. تر هغه غمیزی 15 ورځې وروسته یو څلور شکلن افغان په هغه پیخه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او خپل ملګرو نمونه هم په ډاګه کړل. دغه شوې د شاه د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړی نن خاور ته وسپارل شي. هغه ته د درنوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د دغه خار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د ناوالنی مړی بعد مسکو په وخت د مزګر په څلور بجو خاور ته وسپارل شي. د ناوالنی جسد یو ونی وروسته تر مړینې د فبروري په 14 د مور ته وسپارل شو او د موضوع ډېر پښتني وزي کولی. د راپورونو له مخې الکسی ناوالنی د فبروري په 14 دا وڅلوي خلکونو په عمر ومر د مړینې په سنت کې راغلي دي چې ناوالنی په طبي مرګ ساور کړی دا خوډیرو هیوادونو او نړیوال سازمانونو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد نور چارواکي د ناوالنی د مړینې مسؤل بولي. او یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ کې وباته په څلويخت کال جاسوسي اعتراف وکړ. ویکتور مانیول چې یو موده په بولیا کې د امریکا سفیر و په محکمه کې ومنل شو له 1971 څخه د کیوبا کمونیست حکومت سره د امریکا پټ معلومات ورکول. نو موړی دریاویا کلندې او پخای ځان بیگونه خودلی و. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شئ. افغانستان کې به روسته وروختونو ته تم شو دا چې څومره لارې په څونو ولایتونو کې بند شوې دي او خلکو ته څومره مرګ شوب له دغه وروختونو لولې ده په دې وړاندې درته تفصیل لرو. همدارنګه د هغو کسانو ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې د دغه واورو او بارانونو د ورېدو له امله اوس په ستونزو کې راګیر دي.
فصلونه خو خراب شو واورې دي ورېږي او بارانونه دي. مال م رانه مړ شو شپک سره مال مې ساتلی دی. مال مې ډېر دی خو شپک سره مال مې رانه مړ شو.
همدارنګه خوسته به هم شو شالته د خزو یو ځنګړی بازار پرانیستل شوی.
د کوسي مو د کونچوي نه راحت کوندای څلور لکه روپۍ مې سرمایه کې کړې و خو چې کولر بدلیږي په دوه چنده شوی دی.
چې دغه بازار د خوست په کومه برخه کې ده په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان شمال کې بدخشان ته به هم وشو چې هلته له تعلیمه محرومې شوې نجونې بیا لاسي صنایع تولیدوي. چې په دې لاسي صنایعو کې دوی څه ګنډي او څنګه په بازار کې پلوري په دې هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو سس پیغامونه هم راغله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو. په فرسان کې د یخنی او ورختونو د درنی څپی لامل د چرواکو په حواله نه هته نه مړشوي او لزګونه څاروي لمنځت للی دي. د طالبانو حکومت په خود د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي کندهار هلمند بادغیس هرات سرپل فاریاب بدخشان او سوشان هغه ولایتونه دي چې له نورو ډیر ځپل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سلنګونو کې د ورښتونو توندو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري بارانونو او سړی هوا لامل نه کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تاسو استولی ویډیو کلیپ کې ویلي
ل پیښو سره د مبارزه ولایت ریاستونو د رئیسانو دروستی راپور لمخي د واوري او بارانونو او سړی هوا لامل لبد مرغه نه کسو هوادوالو ځوان د لاس ور کړی او دوه کسان هم زخمیان شوی دي. همدارنګ درې کورونه په جزی او کلی توګه تخریب شوی دي. ورسره په څنګ کې 15 اویا څاروي هم تلف شوی دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنی واوري او یخنۍ د ملدارانو زرګونه ساروي لمنځه وړي دي. په دې سره غبزګران هم چې لوړاندې سخت وچکالي ځپلې له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شوي او ساروي شمیر ته سو او په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوي خو په رسمي ډول دا شمیر اعلان دي تایید شوي. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوی او د واوري ورېدنې لامل لمنځت للی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګان خبرې شوې چې په کیخکاری د هرات زندجان ولسوالۍ کې غسیمه چې څمو د وړاندې سخت زلزلې وځپاله یخنۍ لامل لزګونه څاروي مړ شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د تیز باران او یخنۍ لامل شپږ څاروي لمنځت للی. دله حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خوم خراب شو او ورېدی وریږي او باران نه دي. مال مرانه مړ شو شپک سره مال می ساتلې مال می ډیر د خوشپک سره مال مرانه مړ شو. نور مم دغه سپ دغه بارانونو و او ورو ورانه خراب شو. څوک نه سره چې په افغانستان کې زمونږ غو او زمونږ فریاد و او زمونږ دغه مالونو مونږ تراشي چې زمونږ حال پوښتې چې زمونږ حال سره او زمونږ سره کومک وکې امداد را سره وکې د دوی لپاره زمينه برابرې کې مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی او د غشان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په حق بیړنۍ ناسته کې چې د اړوند وزارتونو سره یې کړي ځانګړي کمیټې ته دنده سپارل شوی چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لوی ولارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنی واوري شړکند بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیات وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. د افغانستان د ازادۍ جبهې دا کړی چې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په 200 بریدونو کې نږدې 600 طالبانو وژلې دي. د طالبانو دغه مخالف جبهې د خپل فعالیت دوه کلنې کلیزې په مناسبت د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي چې په یادو جګړو کې د ازادۍ جبهې د لسنه جنګیالي هم وژل شوي دي. ازادي راډیو د دغه ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او د طالبانو حکومت روسه د یادو جبهې د ادعاو په اړه هم کوم خبرګون نه دی ښودلی. ورځو په دې اړه نور سیل دا سره کا کړنور.
د افغانستان د ازادي جبهه دا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو پر وړاندې له 210 زیات بریدونه کړي چې په کې د دوی په ټکو نږدې 600 طالبان وژل شوي او شاوخوا 700 ټپیان شوي دي. د طالبانو یادی مخالف جبهې د خپل فعالیت د دوه کلنۍ په مناسبت د فبروري په 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه شان ویلي چې په یادې موده کې د دوی د جبهې 13 تنه هم وژل شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دې جبهې د اعلامیې له مخې یوازې اته غړي په سویلي سالنګ کې له طالبانو سره په مخامخې جګړې کې وژل شوي دي چې هغه مهال د طالبانو د دفاع وزارت هم په سالنګ کې د ازادۍ جبهې د قومندان اکمل امیر په ګډون د دې جبهې د اتو غړو د مړینې خبر ورکړی و. یا د جبهې په اعلامیه کې زیاته کړې په تیرو دوو کلونو کې د جنګي قوانینو او نړیوالو بشردوستانه معیارونو په رعایت سره د چریکي جګړې له خورا کره او پرمختللو بڼو څخه کار اخیستی او د دې لپاره چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي د طالبانو پر خلاف څو پلان شوي بریدونه یې چې د ملکي تلفاتو لامل کېدل لغوه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې یو غړي عبدالستار حسیني د دې جبهې د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ازادۍ جبهه هوډ کوي چې د وطن لپاره ځان ورکړي، مبارزه وکړي او مقاومت وکړي، او د ازادۍ جبهه هیڅ هیواد پورې تړلې نه ده او په خپلواک ډول د خلکو د موخو او منافعو او د افغانستان او د خویندو د عزت لپاره مبارزه کوي.
عزت او آبروی خواهرانو مو مبارزه میکنه.
د طالبان حکومت ویان سپی الله مجاهد د جبهې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. همداشان د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر شاوخوا یوه میاشت وړاندې ویلي و چې هیڅ چاته به د نظام په وړاندې د بغاوت او مخالفت اجازه ورنه کړي. خو د امنیتي او پوځي چارو پوهان د دې ادعاو د چارو پو اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل.
درامي مدته
دو کلونو کې یاد جبهې هداقل په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی، خو په وسلوالې جګړې کې څومره چې دوی تبلیغات کوي فعال سهم نه لري او د طالبانو په لمنځه وړلو کې بریالي نه دي.
احمد خان اندر بیا وی جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لاره نشي کېدی.
باید ویل سي چې زموږ د ګران هېواد افغانستان وسنۍ سیاسي وضعیت ښه لور ته د بوله لپاره هم نړیوال توافق ته اړتیا لري او هم په کور دننه کې د افغانانو ترمنځ یوې لوی سولې او جوړجاړي لپاره زیاته اړتیا لري. د ازادۍ جبهه که څومره هلې ځلې کوي د په دې معنی چې افغانستان ته بیا یو پردی جګړه راوستل کېږي او افغان وژنه به دوام لري.
د افغانستان د ازادۍ جبهه د پخواني پوځ د لوی درستیز جنرال یاسین زیا لخوا د 1400 مریض کال د کب په میاشتې تاسیس شوه او د راپورونو پر بنسټ ډیر غړي پخوانی افغان ځواکونه دي. شاوخوا 3 میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسلواله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه یوه بللې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. ټاکل شوی دی چې د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړی نن جمعه خبرو ته وسپارل شي. هغه ته د درنوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د دغه ښار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د ناوالنی مړی به د مسکو په وخت د مازیګر 4 بجې خبرو ته وسپارل شي. د ناوالنی جسد یو ونی وروسته تر مړینې د فبروري 14 د مور ته وسپارل شو. د موضوع ډیره پوښتنه راپورته کړي د چې تر اوسه د هغه جنازه خبرو ته سپارل شي کنه ورزو اسمت سروان ته پاره نور چوس یاد راکړي.
په مسکو شهر کې نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د کرملین کلک منتقد الکسی ناوالنی خاورو ته سپارل کیږي. سلګونه کسان په داسې حال کې چې د ګلانو گیډې په لاسونو کې دي د وی کلیسا مخته راټول شوي څو د ناوالنی جسد ته درناوی په ځای کړی. په دې مراسمو کې پر ګډونوالو محدودیتونه هم زیات دي او ډیرو کسانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کلیسا ته نه نوسی. د الکسی ناوالنی ویندوی کیرا یارمیش نن په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه خبر کړی لیکلی چې د خدماتو ادارې لمړی له سړخونی څخه کلیسا ته د جسد لوړلو انکار وکاوه، خو په روسیو شیبو کې موافقه وکړه. د الکسی ناوالنی د تدفین په مراسمو کې د هغه میرمن یولیا ناوالنیا نشته. هغه هم پروند اروپا پارلمان کې په وینا کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د نابرابرۍ مرمرین مسؤل وباله. دوی وباشه، حتی وروسته د هغه د مړي سپکاوی وکړ، د هغه د مور سپکاوی وکړ، لبلې خواشکار قتلونو ټولو ته یو ور بیا وشو چې پوتین هر کار کولای شي او خبري ورسره نشي کېدی. د ناوالنی جسد یو ونې وروسته تر مړيني د فبروري په 24مه د مور ته وسپارل شو او د موضوع ډيري پښتني وسی شولې. د راپورونو لمخې الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه د وڅل بیش کلونو په عمر ومړ. د مړینې په سند کې راغلی چې ناوالنی په طبیعي مرګ صبر کړی ده، خو ډیرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد نور چارواکي د ناوالنی د مړینې مسؤل بولي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې به په خبرونه کې په خوست کې د خزو د زنګړی بازار پړه باندې چال څه یوازې به کې خزي دوکانونه لري او کاروبار کوي، او دا چې دغه دوکانونه یا مارکیټ په ټوله کې د خوست په کومه سیمه کې دی او څومره سرمایه گذاري په کې د خزو له خوا شوې ده، وړاندې به درته په راپور کې وایو. خو اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ته ورزو. میټا شرکت چې فیسبوک او انسټاګرام یې هم اړوند دي، په اروپا کې د میلیونونو کارکونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې دي. پاکه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ او ډلو ویلي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړي. که څه هم په اروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې، خو زیات وخت د شبکو د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع وي. ورزو جزئیات په راپور کې اورو.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی، په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی، ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوی رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکري آیات کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره میاشت کې میټا شرکت یو میلیارد او 300 میلیون ډالر جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو، او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې د خزو لپاره په ځنګړې سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دکاندار خزي وایي چې په دې ځای کې کار په ختوګه تر سره کیږي. د سوداګریز مارکیټ ټول چارې چې د خزو لخوا پر مخ بیول کیږي تر ډیره د خزینه رختونو د کور سامانونه د سنگار څوک او د خزو ماشومان د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. خوستي خزي چې د کار او زده کړو د فرصتونو په نشټون د یو غنیمت بولي وایي چې دغه مارکیټ کې بوخت شوی دی او سره کولای شي چې د دې لارې د کور ضرورتونه ورته هم پوره کړي. ورزو لسیمی د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
کڅام په خوست کې په خپل واکټوګه د خزو له خوا د سوداګریز دوه چارو سمبالښت او دکانداري یو نوې کار دی. خو په دې ولایت کې د سوداګریز مارکیټ کاروباریان خزي لخپل کار خو خې دی وایي د سوداګرو خزو شمیر لورځ نه بلې ته په زیاتیدو دی. د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت پر مهال د خوست خار اړوند 1200 فامیلیو د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونه خزو په دې مارکیټ کې دکانداري ته مخه کړي او دا د ځانون لپاره یو سالمه بوختیا او ترڅنګ د کورنوی لپاره د نفقه د پیدا کولو یو ښه وسیله بولی. د خزو د مارکیټ وی دکاندار نرګس مشال رادیو ته ویل
دا لکه د زمانو په مودې لوښ چاره کوله لوس کاروبار وکاله کنه بس هغه گزاره کوله محسوس دا چې مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق ریزه ګټو پندغه باندې گزاره کوو.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغو خزو ته هم د کار زمينه برابر شوه چې په خوای رسمي دندې درلودې یا زده کړې کولې خو په ورسته یو کلونو کې کار او بوختیا نه درلوده. د خزو مارکیټ یو بل دکاندار مریم وایي
دې په خاطر مو ته مخه کړ چې ډېر تعلیم یافته خزې په کورنو سي جوازې په پیدا نه شي وایي چې تعلیم یې اسار ته بلخ شو هدا په خاطر ضرورت مې شروع شنه لري تعلیم یافته مې چويني د شاګردونو مکتب یبل په کوسې مو د کوم چويني راحت کوون دای څلور لک روپې مې سرمایه کې کړي وا خو چې کولر بدلیږي په دوه چنده شوای دی زیب شوای دی کور مې خښ شوای دی.
د خاروالۍ چارواکي وایي د سوداګرو خزو د اسانتیا په خاطر دی او دکان میاشتنی کرایه یوازې 1500 افغانۍ ټاکلې ده. په دې مارکیټ کې د سکل په پایل کې ټول اتلس دکانونه فعال وو خو اوس په کې د خزو لخوا د فعالو دکانونو شمیر تر او یو ډیر شوی دی. د خزو د مارکیټ یو بل دکاندار هیلی وویل
د ځینو کورنۍ خزې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونی سي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولې شي. په پایل کې د مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو مونږ خوشاله یو چې ورځ تر بلې د مارکیټ په خکېدو دی خزې راځي او د خپل خوښي وړ توکي رانیولې
سره لدې چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په یو مناسب موقعیت کې په خې نقشې جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګر خزې د حلیدو غوښتنه کوي. د خزو مارکیټ دکاندار ملالۍ وایي
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولی شو دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولی دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولرې لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړې چروی د کور ځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو دلته چې یو کس مونږ ترنه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
خوسته انجونی او مېرمنې دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وای کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزل شي او د کار وسایل ورکړل شي نو د سالمې بوختیا ترڅنګ دوی کولای شي د خپل کورنۍ او د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
از به هم د افغانستان په شمال کې بدخشان ته ورشو. په بدخشان کې اعلی تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو جنو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په نوبول ولایت کې د پانتون د دریم کال یوې محصلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندلو یو دستګاه جوړه کړې ده. هغه وایي چې پر بیکاری سربیره له رواني ناروغۍ څخه د ځان او د نورو جنو د ژغورلو په هدف یې دغه دستګاه جوړه کړې. د چې لدی سره په دې دستګاه کې څومره جنو کار کوي لسیمې په دې راپور کې اورو.
پا
په بدخشان کې یوې نجلۍ د خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې دستګاه مسؤله زهرا رحمانی وایي دوی ځانګړي افغاني ګنډ کمیسونه او تر څنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یوه نه جبرانونکې پرېکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولی.
هم یې انګیزه برم زمان رښتود کې د دخترخانو از تحصیل باز بندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپله محصله وم. دا چې له تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري، زه هغه نجونې ښې درکولی شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا مې د زګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته ننجونی کار کوي.
یو شمیر بدخشانی ننجونی وای چې دنجونو پر مخ د خوانزو او د پهنتونونو د دروازو تړل کېدو تر څنګ پر شزو په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار بندیز لګولو لامل دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجد مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان پهنتون د حقوقو پهنځي د دریم کال محصله و خوست د افغانی ګند کمیسونو د ګندلو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، مرو از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه به برخې کړیو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه سوریدلم. بیا د مرکز سره غلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغانی ګند کمیسونه ګندم.
دا یوازې مجد مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده، بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
په خاص ما از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکو کال کې د نجونو پر مخ د خنځې او د پانتونونو دروازې پرانیزي، څنګه خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وای اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه شزې او نجونې د لاسي صنایع تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
مو د ایجو امرې دفتر محترم یک تجارت مرکزی ترنی سنتر
موږ د اکټیټ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرح او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرح او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر راتلونکو تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د ښوونځو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او لامل به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رسنیم د غزنی ولایت کرمان شری د بغاتر د دشت څخه دلته د بغاتر په دشت کې دا کوم یو دشت چې ګورې ته خو دا لار ډیره خراب ده او ور ډیره سوي ده مشکل زیات دی چې تشم ته وځوس استفسار سفرم ما کس کوم تر کې کې شر من ستنسي او یا خلک دلته په دې لار کې گرفتار نسي دا لار خو ډیره خراب ده تاسو وینئ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې دغه مش په چې وسیږو دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د یلمن ولایت د سنیر دی ساحه دا او یلمن ولایت په مربوطه ولسوالی ده نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده نو دلته نه کلینیک ستا نه یو شایسته مدرسه ستا نه یو ښوونځی ستا نه سړکان سم دي ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم ځل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم ځل نه دی مې په بسته یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي ډبرې پیدا کړې دي او کمپارکې پیدا کړې دي او کډیانې پیدا کړې دي نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر و دغه منطقې ته پاملرنه وکي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د دولت لپاره خدمت وکي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تیر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، بس یو نمونه پاته وي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زمر دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
نو
ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ز عبد القدیم د زابل د ولایت خک افغان د ولسوالی د مک په ولسوالی کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندي دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارات کوم د غختنه ده چې موږ لا اخلاص کړو دران ده چې موږ خپل لار اخلاص کوی یا جوړ کو د مک زختره وړ مقامات ورساو ډیر مهرباني به وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات مهم خبرونه ده د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټکل سره سم نن او سبا به د افغانستان په شلو ولایتونو کې واوري او بارانونه نوي د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو سیمو کې به تر اتیا سانتي پورې واوري ورېږي د دې ادارې د باران اندازه بیا له 45 ملي تر 50 ملي متر پورې اټکل کړې ده په همدې حال کې د طالبانو د فوایده امنیت وزارت ویان هم ویلي چې د واوري ورېدو له کبله د سلنګ لویه لار بند شوې ده د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واوري ورېدو له کبله تر درې ورځې وړاندې تړل شوی و نن بیرته پرانیستل شو د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا هوایي ډګر لتونه ته چمتو شوی دی د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه محدوده شوې و چې له کبله یې دغه هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې وې یونانی رسنی راپور کړی دی چې هغه څلور افغانان باید چې د موریا په نوم د کډوالو په کم کې دور لګیدنې په تړاو به بند محکوم شي او یو ځل بیا استناف محکمې ته حاضر کړي د رسنیو لیکلي چې دغه افغانان په 2023 کال کې د لیوس پوس په موریا کم کې دور لګیدنې په پیښه کې د لاسلرو لکواله په لس کال بند محکوم شي او د یونانی رسنیو د راپور پر بنسټ دغه کسان بر روانه دوشنبه بیا استناف محکمې ته راوغښتل شي په موریا کم کې شو د 2023 کال د سپتمبر پر څومره د کورونا وبا پر مهال ور ولګید د کابل شاوخوا ديار لزر کسان بے سر پنا شول تر هغه غمیزی 15 ورځې وروسته یو تیروش کلن افغان په پیخه کې پر لاس لرول اعتراف وکړو د خپل ملګرو نمونه هم پټاګه کړل او یو په خاني امریکایي ډیپلوماټ کې وبا ته په تلويخ کال جاسوسي اعتراف کړی دی ویکتور مانیول چې یو موده په بولیویا کې د امریکا سفیر و په محکمه کې ومنل شو لنو نو سوي یو تیوم څخه د کیوبا کمونست حکومت ته د امریکا پټ معلومات ورکول نو موړی دریاوی کلن دی او په خای ځان به ګناه خودلو
آزادی ملما
السلام علیکم د آزادی ملما په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم ملما کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو ل بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل ډاکټرا بشپړه کړه او اوس په یو اداره کې کار هم پیل کړی دی شغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د اصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي نن مو په دې پروګرام کې ملما کړي او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې شغلی خورم ولې مو په تعلیمي برخه کې ډاکټرا وکړه
مننه سالې صاحب اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښیم چې تاسو مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپل ډاکټرا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي د بیلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري همچنان انټرنیټ ستونزه لري نور په لسهاوو مشکلات دي ماشونه کم دی
خورم صاحب تاسو چې کله ډاکټرا بشپړه کړه بیا موږ د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه څه تاسو په نظر داسې شیان مو موندل چې په افغانستان کې تاسو په نظر بدلون او سر کېدو ترتیا لري
زما څرنه بل خصوصا په دې نقطه باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې د خپلو دندو کې پاتې شي لکه تاسو ته معلومات دی په لاسهاو استادان خپل وظایف پرېږدي یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي دی به استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کو وای هڅه وو چې دی خپل وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړل چې کوم فاکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولی شو. او هغه زه د بلګې په توګه تاسو ته یادونه کولای شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستانه په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه و چې کله نه کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي، او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت له خوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي، او که هیواد ته هم ګرځي بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چونچې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښته زیات دي، نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یوه غټه ستونزه ده او اوس هم په لاندې د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغومره په شوق سره تدریس کوي، په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره، د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ترینینګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوواریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یوه ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل شي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته نوې لیکچرونه جوړ کړل، بیرته نوې میتودونه شاګردانو ته ورکول، چې دا پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوی وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورک؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځه رئیس باید یو طبي ډاکتر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندرد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي، هغه هم یو ستاندرد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټری پورې وي.
بله، خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو ده، دغه تشه خو ورځ په ورځ زه پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی، دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي، هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په قانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي، او هغه بخش کې د کاپي تجربه نه لري، کاپي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي، چې د تعلیمي نظام به د مشکل نه کړېږي، او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي، او انجینران به په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بله، خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو، دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. که دا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی، او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي، په کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانگ ټرم کې یا په ډیر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې چیرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبور دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چیرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکترانی ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغسې پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازي د دې وشي او هغلته کافي ظرفیت لرو په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه ما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي، نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې د اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې انجوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دوی ته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو ورته کفایت نه کوي او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصي رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت ده، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نشي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېده، عین تعلیمي نظام و په هغه ځای کې مستازان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلای شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي. او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپله پالیسۍ جوړوي، خپله بجټ لري او خپله هغه استادان هایر کوي یا استادان استخدامي وي، چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دا ډیر سنټرالایز سیستم دی. ډیر سنټرالایز په دې معنی باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خانه، د کابل د خانه، بیا د ولایتو د خانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بل مسله دا ده چې لکه تاسو ته معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي وي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نه سي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خورم صاحب، تاسو خپل دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یو څوکۍ یو استاد ته کښېنستی او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستی، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضی استادان د افغانستان خپه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته رایه کړ نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو په هغو کې په سلهاو مشکلات وو، فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کړي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دغه یو ډېر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډېر تهدیدېږي، په نمرو باندې تهدیدېږي، حتی ویل کېږي، او په خارجي نړۍ کې بلخصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډېره خرابیه کېږي او شاګردان په ډېره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډېره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پوهنتون ته ځي. او دغه یو غټ فرق دی که چېرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نا کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یو پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثلا زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالې لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاو مقالې لیکلي دي، په لسهاو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو، خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې وو، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ترې کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرټي نه ده. اکسپرټي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې وایي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وایي د ما د اکسپرټي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو ښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی وایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغو ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بیادبي وکړله، چې دا پر روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بلخصوصا دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بې د دې نه چې ما ته ووایي، ما ته به وویل چې وای اپرچونیټي ده پوهنتون کې، دلته یو جاب دی پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پاس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد حالت نه پوهېږي، د شاګرد سره په موخ شکل باندې برخورد کړي، دا یو ډېره ښه لاره ده چې د ایکسچینج پروګرامونه دایر شي، او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریکه کړي، په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو مخته دست دی لکه مایی تا چه اوبه دی، هم دوم را ارزخ لری، او موگ خپل چه چیز دکری دی، او ایواد پا موگ بانده سرمایه گذاری کرده، او کلونه کلونه هغه هلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوې وه د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی، او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولی، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشونه ورکړل شي. دی د کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هره ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله، خوران صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو موږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنۍ هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هره برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقاتو لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنۍ هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو مختدغه چانس را کړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پل باس خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے